په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري د کندهار چارواکي وایي د هغو وسلولو د نیولو عملیات پیل سوي چې نن سهار یې د هوایي ډګر ښځینه کارکوونکي وژلي. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. فریبا ظاهر خبرونه لولي.
لمړی د خبرونو سرټی کې د افغانستان جمهور ریاست د کندهار د هوایي ډګر د پنځو ښځینه کارکوونکو وژل کېدل غندلی. د جوزجان په خوانی والی احمد ایشی یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ده په وړاندې جنایت کوونکي باید مجازات سي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د کورد کارګر ګوند ځواکونه د هغې بمی چاودنې مسؤول بلي چې نن په قیصری ښار کې وسوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست د کندهار د هوایي ډګر د پنځو ښځینه کارکوونکو وژل کېدل غندلی او اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دغې پېښې عاملین معلوم او مجازات یې کړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د ښځو وژل په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري.
د ښځو بېرحمانه وژل په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. او د افغانستان جمهور رئیس سیمه ییزو چارواکو ته د دغه جنایت د عاملینو د نیولو او د ښځې د څېړلو هدایت کړی.
په ورته وخت کې د افغانستان د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال دفتر هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره دغه پېښه غندلې او ویلي دي چې تر اوسه ډلې هیڅ ډول ارزښتونو ته پام نه کوي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ده په وړاندې جنایت کوونکي باید مجازات سي. ښاغلی ایشچی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې قضیې په اړه یې ټول معلومات د لوی څارنوالۍ له هیئت سره شریک کړي او هیله یې ښودلې چې دغه قضیه په پوره شفافیت او هر اړخیز ډول وڅېړل سي.
زه غواړم چې قانون پلی شي. زه په دې ژمن یم چې باید د حیثیت اعاده وشي او هغه کس چې په ما دغه ظلم او جنایت کړی باید مجازات شي.
تر دې وړاندې لوی څارنوالۍ ویلي چې د ښاغلي ایشچی د قضیې په اړه څېړنې پیل سوي دي. د جوزجان پخوانی والی انجینیر احمد ایشچی چې 15 ورځې په بند کې وو ادعا کړې چې لومړی 15 ورځې جنرال دوستم په خپل کور کې بندي کړی وو او د وهل ټکولو تر څنګ د ایجنسی تیری اکټونه هم پرې کړي دي، خو د ښاغلي دوستم دفتر دغه تورونه ردوي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د سلب اعتماد شوي وزیرانو د کار دوام غیر قانوني بولي او د نوي وزیرانو د معرفي کېدو غوښتنه وکړه. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د وزیرانو د استعزام مسله له حکومت سره د دښمنۍ په خاطر نه و، بلکې دا کار د دوی قانوني حق و. د څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې نږدې یوه میاشت مخکې ولسی جرګې 14 هغه وزیران استعزا کړل چې کمه بودجه یې مصرف کړې وه، چې له هغې ډلې یې 9 وزیران سلب صلاحیت کړل. افغان ولسمشر د وزیرانو د استعزا او سلب صلاحیت موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لېږلې، خو سترې محکمې تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. او عاطف مشال د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر وټاکل سو. ښاغلی مشال نن په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې کرکټ بورډ اداره خپلواکه وساتي. په دغه اداره کې د اصلاحاتو راوستل، د مالي شفافیت رامنځته کول او د غوراوي د یوې مستقیمې کمیټې جوړول هغه مسایل وو چې عاطف مشال په دې غونډه کې پرې ټینګار وکړ. سمسون نړیوال خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د کورد کارګر ګوند ځواکونه د هغې بمی چاودنې مسؤول بللی چې نن په قیصری ښار کې وسوه او 14 تنه یې ووژل. په دې پېښه کې لسګونه نور ټپیان دي چې ډېری یې سرتېري دي. که څه هم چا د پېښې مسؤلیت نه دی منلی، خو اردوغان په یوې اعلامیې کې نن ویلي بیلتون غوښتونکي تروریستي سازمانونه د دې برید مسؤول دی چې د پوځي پرسونل پرې وابست شوی دی. ترکي چارواکي د بیلتون غوښتونکي تروریستي سازمان اصطلاح د کورد کارګر ګوند لپاره کاروي. دغه ګوند د امریکا، ترکیې او اروپایي اتحادیې لخوا یوه تروریستي ډله پېژندل شوې ده. ترکي رسنۍ ویلي چاودنه نن سهار شوې ده. د سوریه د یاغیانو یو چارواکی نن د العربیه خبری چینل ته ویلي چې د حلب ښار له ختیځ څخه د ملکي وګړو د ایستلو لړۍ د بیا پیلېدو په اړه یو نوی تړون سوی دی. فاروق ابوبکر له حلب ښار څخه ویلي چې د دغه توافق له مخې به د هغو دوو شیعه میشتو کلي خلک ایستل کېږي چې د یاغیانو لخوا محاصره دي. د هغو دوو ښارونو څخه چې د لبنان پولې ته نږدې دي او د حکومت پلوه ځواکونو لخوا محاصره دي، ټپیان ایستل کېږي او د حلب ختیځ چې د یاغیانو په واک کې دی په بشپړ ډول تخلیه کېږي. رویټرز خبري اژانس هم دغه راز د سوریه د یوې حکومتي سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي چې د خلکو د تخلیه په اړه توافق سوی دی. د قاهره د نړیوال هوایي ډګر امنیتي چارواکي وایي د القاعده ډلې د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی عمر بن لادن ته اجازه ورنکړل سو چې د مصر خاورې ته ننوځي او هغه بیرته ترکیه ته ولېږل سو. څلور دېرش کلن عمر او د هغه برتانوي میرمن نن له قطر څخه مصر ته ورسېدل، خو مصري چارواکي وایي هغوی یې پرېښودل چې په خپله خوښه بیرته ترکیه ته ولاړ سي. مصري چارواکو چې د نوم د نښودلو په شرط یې خبرې کولې، دا ونه ویل چې ولې د هغه نوم مصر ته د مناسبو ورتلونکو په لست کې و. عمر چې د اسامه بن لادن څلورم زوی دی، په 2001 کال کې له خپل پلار سره وروسته لا غاړې کې پریکړې چې له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې ډېر موده یې په افغانستان کې تېره کړه. عمر په 2010 کال کې له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې د اوسامه اولادونه هڅه کوي په نړۍ کې د ښو وګړو په توګه پاتې سي، خو د القاعده ډلې د مشر د اولادونو په نامه شرمېږي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په هغه وخت کې د جمهوري غوښتون کې ګون ملامت کړ چې د نوي ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ تر انتخابېدو وروسته روسیې ته دلګرمي پیدا کړې ده. اوباما هغه وروستۍ شمېرې یاد کړې چې شي 80% هغه کسان چې ځانونه جمهوري غوښتونکي بولي د روسیې د ولسمشر په اړه مثبت نظر لري. ډونالد ټرمپ ویلي چې غواړي له روسیې سره د اړیکې ښې کړي او د تروریزم د ځپلو په هدف له کرملین سره یو ځای کار وکړي. د خبرونو پای.
ماشمنی خبری مجله اوری د افغان حکومت چارواکو په کندهار کې د هوایی ډګر د شیزنه کارکونکو وژنه وغندله.
پنځه تنی میرمنې شهیدانې سوي دي او یو خپله موټر چلوونکی شهید سوی دي. نامعلوم وسله وال کسان مخالفین دا په تیښته بریالي سوي دي.
د امریکا دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه لا هم د نړیوال ائتلاف ملاتړ ته اړتیا لري. د ژورنالیستانو دفاع یوه ټولنه وایي چې 2016 میلادي کال د رسنیو لپاره تر ټولو خونړی و.
متاسفانه ما بدترین وضعیت را داشتیم. زوال آزادی بیان و آزادی رسانه ها را متاسفانه شاهدش هستیم.
د جوزجان پخوانی والی احمد اشتی وایي په خپل قضیه کې عدالت غواړي.
شخصی که با ما ظلم دپاره کرده که جنایت انجام داده باید مجازات شد.
د کرکټ بورډ نوې ټاکل شوی مشر وایي په کرکټ بورډ کې د سیاسي لاسوهنو مخه نیسي.
په هیڅ وجبه د سیاسي او قومي یا نورو مشرانو تر تاثیر لاندې پدې کې نه راځم چې د کرکټ بورډ ادارې کې مداخله رانه وي.
تر شپږنیمې بجې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان جمهوری ریاست د هوایی ډګر د 15 شیزنه کارکونکو وژل کېدل غندلی او اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې عاملین معلوم او مجازات کړي. وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار په میرویس روغتون کې د هوایي ډګر د 15 وژل شوو شیزنه کارمندانو او د هغوی د موټر چلوونکي خپلوان په سهار وختي د وژل شوو کسانو ویر کوي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 6:30 بجې د ښار په څلورم مأموزه کې د هوایي ډګر د ملکی برخې 15 شیزنه کارکونکو او د هغوی موټر چلوونکو د دوو نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شول. د خپلواک په وینا حمله کوونکو د کلاشینکوف څخه په استفادې حمله کړې او تر پیښو وروسته له سیمې تښتېدلي.
د دهخوجي منطقه ساحه کې د کندهار نړیوال هوایي ډګر د ریاست پر اروند کارکونکو موټر چې د وناسه طبقې څخه پر لارې موټر چې په دغه سیمه کې د نامعلوم وسلوالو د خوا څخه موټر تر برید لاندې راغلی دي. په دغه نتیجه کې 15 تنې میرمنې شهیدانې سوي دي او یو خپله موټر چلوونکی شهید سوی دي. نامعلوم وسلوال کسان مخالفین دا په تیښته بریالي سوي دي.
د خپلواک په وینا د حمله کوونکو په اړه لا هم پلټنې روانې دي. په عین وخت کې په پیښه کې د وژل شوي موټر چلوونکي ورور د پیښه کیسه داسې کوي.
زرانن بازار د زنګ راو سول داسې موضوع چیر سره د شپین تران په دغه څه خبر سم. زما خپل ورور په مشر ورور مخ خبر یو کال نیم دوه کال کې د ډریوري وز په اړه نه.
تر اوسه د دې عملې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په تیر یو کال کې د کندهار ښار په څلورم مأموزه کې د شزینه کارمندانو د ترور درېمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تر دې مخکې دوه واکسیناتورانی او تر هغه مخکې د تورپیکۍ په نوم د یو نمایه وکارکونکي د ترور په دغه ډول پیښه کې ووژل شول.
خبردل چې په کندهار کې دوه وسله والو د هوایي ډګر 15 ښځینه کارکوونکي وژلې دي. د امریکا دفاع وزارت په روان میلادي کال د افغان قواوو بریاوې ستایلي، خو ویلي دي چې افغان ځواکونه لا هم د نړیوال ائتلاف ملاتړ ته اړتیا لري. تفصیل اجمل ان ناوري.
د امریکا د دفاع وزارت دا ریپورټ شي د جمعې پورس پور شوی وایي افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې خواري دي او د ظرفیتونو خالیګاو او کمبودیو د ډکولو په برخه کې لا هم د امریکا او ائتلافي ځواکونو ملاتړ ته اړ دي. د پینټاګون ریپورت وایي په 2014 میلادي کال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د امنیت د بشپړ مسولیت د پر غاړه اخیستو دویم کالو، د ځواکونو هیله بخون کې خو غیر متداوم پرمختګ خودلې. د امریکا د دفاع وزارت همدارنګه زیاته کړې چې افغان ځواکونه په تیر کال کې وتوانېدل چې د طالبانو د ستراتیژیکو بریاو مخه ونیسي، خو پر دې سربیره د امریکا د دفاع وزارت په ریپورت کې یادونه شوې چې اداري فساد او محدود لوجستیک د افغان امنیتي ځواکونو د هغه وړتیا مخه نیولې چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د مخالفو وسلوالو اغیز را کم کړي او دوامدار بریاوي وساتي. په داسې حال کې چې د شفافیت د نړیوال سازمان د ریپورټونو له مخې افغانستان د نړۍ د درې هغه هیوادونو څخه دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. د دې هیواد امنیتي او دفاعي ادارې هم له دې ستونزې خالي نه دي. تر دې سورز مخکې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړوند ادارو کې د اداري فساد مسلې ته ګوته نیولې وه. د افغانستان د دفاع وزارت دا ستونزه نه ردی، خو ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکې له فساد پاک کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنیش ته جنرال نیکلسن د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو: موږ د جنرال جان نیکلسن خبرې نه ردو، خو موږ د فساد د لمنځه وړلو په چاره کې ډېر ښه پرمختګونه کړي. د افغانستان ملي اردو هغه ځواک دی چې ویل کېږي د نورو امنیتي ادارو لکه ملي او سیمه ییزو پولیسو په مقایسه پکې اداري فساد کم دی. د یادونه ورده چې دا مال په افغانستان کې لس زره امریکایي سرتیر دي او د جنوري په میاشت کې به شمیر 8400 ته راکم شي. هغوی چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو وضعیت ساري سپارښتنه کوي چې که افغان حکومت په دې ادارو کې د فساد پر ضد جدي او پریکنده اقدامات ونه کړي، د حکومت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به مقابله ورته ستونزمنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
د افغان ژورنالیستانو د دفاع یو ټولنه وایي چې 2014 میلادي کال د رسنیو لپاره تر ټولو خونړی او بد کال وو. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د رسنیو بازار په نوم د ژورنالیستانو د حقونو اړوند یوه ټولنه وایي چې په روان میلادي کال کې 1500 خبریالان د تاوتریخوالي ښکار شوي او نږدې 600 نور یې له هېواده تښتېدلي او یا یې هم په رسنیو کې کار پرېښی دی. د دغه بنسټ مشر حامد پویا د شنبې په ورځ د 2014 میلادي کال چې ختمېدو ته یې د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي ارقام له رسنیو سره خپاره کړو او وایي چې په روان کال کې له ژورنالیستانو سره تر ټولو زیات تاوتریخوالی د حکومتي بنسټونو او ځواکونو لخوا ترسره شوی دی. نوموړی وایي په دې کال کې دیو بهرني په شمول 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي.
81% از موارد خشونت انجام شده را
یو 80% شوه ته تاریخواله بیا هم حکومتي چارواکو امنیتي ځواکونو کړه ده او دا ډېر لوړ شمېر دي. لا دې وروسته 14% تاریخواله وسلوالو مخالفینو او 3% هم د نامعلومو کسانو لخوا شوه ده
توسط افراد ناشناس بوده.
خغلې پویاوي چې په دې ارقام سره 2014 میلادي کال د افغان رسنیو لپاره تر ټولو بد او خونړی کال دی. د افغان ژورنالیستانو په وړاندې د مرګونی ګواښ وروستۍ پیښه په لوګر ولایت کې د ملي پیغام د راډیو د مسؤل محمد نصیر مدثر په وړاندې وه چې نوموړی پکې وژل شو. له دې وړاندې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نی او ګڼو نورو ټولنو هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. افغان خبریالان که څه هم د تاوتریخوالي دغو شمېرو اندېښمن کړي، دا هم وایي چې نه یې د دفاع ټولنو او نه یې دولت سم غږ اورېدلی دی. د عبدالصمد او نبی خیل په نوم دوه افغان خبریالانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که وګورو هر کال په افغانستان کې خبریالان په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي، ولې حکومت چې منع کړی وه چې د خبریالان په وړاندې به قضیې څېړل کېږي، خو دلته کتل کېږي چې تر ډېره خپله حکومت ملامت ده.
تکان دهنده است و باعث میشه که
دا شمېرې تکان ورکوونکي دي او د دې سبب ګرځي چې د رسنیو کارکوونکي په یو ډول له کاره وتښتي، ځکه چې په تېرو 15 کلونو کې یوه قضیه هم نه ده څېړل شوې او د د خبريالانو مدافع ټولنو هم په دې برخه کې هیڅ اغیزمنتیا نه ده ثابته کړې.
موثریت خود ثابت کړه.
د اجرا رئیس ویان امید میسم بیا ازادي راډیو ته ویل چې حکومتي مشرانو دا وضعیت درکړی او امنیتي ځواکونو ته د خبريالانو سره د ښه چلند او د هغوی د خوندیتوب سپارښتنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت هم له دې وړاندې ویلي چې د هیواد عمومي وضعیت په اړه برخه اغیز کړی او د نویو تګلارو له مخې پولیسو ته د رسنیو د کارکوونکو سره د چال چلند په اړه زده کړې ورکوي.
په ننګرهار کې د بار وړونکو موټرو د اتحادیې احتجاج نن په 5مه ورځ هم دوام درلود. نور حال د باز محمد عابد په راپور کې.
د بارودونکو لاریو د اتحادیې ډریوران وایي چې دوی پر تورخم سربیره د ننګرهار په بیلابیلو ځایونو کې خپلې لاری درولې دي او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي سو پوری چې دولت ټولو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وی ویلی. د ننګرهار ګمرک تسیر مهم په لسګونو ډریوران د خپلو ولاړو لاریو مخې ته راټول شوي ول.
حاجي حسین خبرې کوم چې مونږ یو ګاډی مثال د خبره د جلال آباد حرکت کوو تر مزاره پورې په خبره څه پیسې مونږ ته پاتې کیږي؟ سلویغ زره، پنځو زره، لس زره، شل زره. هغه زمونږ نه دا پاټکونه اخلي بغیر د قانوني نه. درې میاشتې زمونږ روډ پاس نه اخلي او لس زره، شل زره روپۍ زمونږ د روډ پاس مثال اخلي. دا روډ پاس مونږ ته د یو کالو کې
محمد ایوب ورو تورخم نه چاوړو شپږ زره دوه نیم سوه روپۍ دلم خبر چې دا هغه ځای نه خاک پلي په نوم باندې پیسې اخلي دولت ته رسیږي نه رسیږي. چې کله تورخم نه مونږ ګمرک نه وځو کانټې ته راځو، په کانټا کې مونږ شاهدان لرو چې سل تنه تیر شوی دی، اتیا تنه تیر شوی دی، پنځوس تنه تیر شوی دی. چې څوک خپل وزن و دېرش تنه وزن راوړي هغه به ولاړي چې نه هزار روپۍ ورکړي هغه تیریږي ځای ته رسیږي.
د عبدالرحمن عرب په نوم یو ډریور وایي چې له تورخم نه تر مزار شریف پورې ترېنه په بیلابیلو ځایونو کې غیر قانوني پیسې هم اخیستل کیږي.
ترانسپورټ ته ودرېږي، سرخاکانه کې ودرېږي، بلجي کې ودرېږي، هر ترانسپورټ کې چې ودرېږي ترافیک پولیس ولاړې. ترانسپورټ چې پیسې واغستو زر روپۍ، پنځه سوه ترافیک غواړي، دوه سوه عسکر غواړي، چورې نخلولی. کابل کې بیا هم داسې ترافیک هم ولاړې، عسکر هم ولاړې. د جورسر باقیات چې ده مثال یو ګاډی لس لکه کېږي، پنځه لس لکه د دې باقیداری کېږي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولله خوګیاڼی وایي چې د کورنیو چارو له وزارت څخه د بار وړونکو لاریو د اتحادیې د ستونزو د اوارولو په موخه یو باصلاحیت پلاوی ننګرهار ته راغلی او تمه څرګندوي چې د بار وړونکو لاریو د ډریورانو او مالکانو ستونزو ته به د پای ټکی کېږدي.
کوم احتجاج چې شوی دی د بارونکو موټر له امله هره ورځ تقریبا اویا میلیون افغانۍ زیان د ننګرهار ګمرک ادارې، ښاروالۍ او نورو ادارو ته اوړي. نن سهار د کورنیو چارو وزارت څخه یو بل باصلاحیت پلاوی راغلی دی. دوی به دغه موټر چلوونکو له مسؤلینو یا د احتجاج کوونکو سره خبرې له نږدې وکړي. موږ هیله من یو چې موضوع پای ته ورسیږي او بارونکو موټرو مسؤلین ټول تګ راتګ وکړي.
خو د بارونکو لاریو ډریوران او مالکان وایي چې تر هغې چې ټولو تونو ته مثبت جواب نوی ویل شوه دوی بخپل احتجاج ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د جوزجان پخوانی ولی احمد شچی وایي چې د جمهور رئیس د لومړی مرستیال له خوا له سره د بچلندې قضیه باید له قانوني لارو وڅېړل شي. نوموړی له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې د جنبش ګوند ویان ویلي دوی غواړي ګڼي چې د دوستم او شچی ترمنځ دغه قضیه د قومي جرګې له لارې حل شي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
احمد اشچی لازادی رادیو سره په یو تازه مرکه کې د جمهور رئیس د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په وړاندې د قانوني چلند او مجازاتو غوښتنه کړې ده. هغه چې د شنبه په ورځ لازادی رادیو سره خبرې کولې وویل چې باید د هغه په حق عدالت له قانوني لارو تامین شي. ښاغلی اشچی وایي لوی څارنوالۍ له ده څېړنې کړي او د دې ادارې پلاوی باید له دوستم څخه هم څېړنې وکړي. نوموړی وایي چې د وهلو ډبولو له امله یې پوښتۍ، د پزې او د پښو هډوکي زیانمن شوي چې د طبي ټسټونو په واسطه ثابت شوی دی. دی وایي د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته لاړم، هلته یوازې لومړني امکانات او وسایل وو. له همدې امله بګرام ته راغلم چېرته چې ډېر عصري وسایل وو. د وهلو ټولې علامې یې تایید کړې. زه اراده لرم چې د خپل حیثیت اعاده وکړم. مهمه دا ده چې خپلو حقونو ته ورسېږم او هغه کس چې پر ما یې دا ظلم کړی او جنایت یې ترسره کړی باید مجازات شي. احمد اسچی تېره اونۍ ادعا کړې چې د لومړي مرستې مارشال عبدالرشید دوستم د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته وهل شوی او خپل د دوستم له لورې پرې د جنسي تیری اکټونه شوي دي. د ولسي جرګې د شنبې ورځې په غونډه کې هم یو ځل بیا په دې موضوع بحث وشو. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دا قضیه د افغانستان بدنامي وبلله او ټینګار یې وکړ چې موضوع ته د عدلي او قضایي لارو رسیدنه وشي. جمهوري ریاست بیا له دې وړاندې ډاډ څرګند کړی چې د احمد استعداو ته به قانوني رسیدنه وکړي. په کابل کې میشتو د بهرنیو هیوادونو ځینو سفارتونو د دې موضوع د څېړلو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې د افغان حکومت اقداماتو ته په تمه دي. په داسې حال کې چې د افغانستان لویه څارنوالۍ هم د څېړنو د پیلېدو خبره کوي، د جنبش ګوند ویاند د احمد استعداو متناقض بللي او د موضوع د حل لپاره د قومي جرګو غوښتنه کړې ده. بشیر احمد تاینج وایي چې په اوسنیو حالاتو کې د جمهور رئیس د مرستیالانو محکمه ناممکنه کار دی. دی وایي اساسي قانون لومړی مرستیال ته د جمهوري ریاست د سرپرستۍ واک ورکړی. له دې ټکي دا اخیستی شو چې د ولسي جرګې د یو سلس وړاندیز او دوه سلس تایید ته اړتیا شته. دا هغه پروسیجر دی چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې غیر ممکن دی. د افغانستان اساسي قانون د جمهور رئیس د مرستیالانو د محکمې په اړه وضاحت نه لري، خو د دې قانون په نهه شپیتمه ماده کې راغلي چې په بشري ضد جرمونو، ملي خیانت او یا د جمهور رئیس د جنایت په اړه د ولسي جرګې د ټولو غړو یو سلس وړاندیز کولی شي. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا وایي چې د دوستم په وړاندې تورونه باید د قانون له مخې وڅېړل شي، نه د قومي جرګو له لارې.
سرنوال خپلواک دی. هر څوک چې د جرم مرتکب شي کیدای شي پر وړاندې دعوا وچلیږي او بیا یې محکمې پر وړاندې حکم وکړي. په افغانستان کې هیڅ چا ته جرمي مسؤلیت نشته او قومي جرګې بیا یوازې په مدني او هغو مسایلو کې چې جزایي موارد ونه لري کېناستای او پلی کېدای شي.
هغه وایي که وارد شوي تورونه ثابت شي، د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د قانون له مخې له وظیفې لرې کېږي. د ښاغلي مصبا په وینا قانون د انساني کرامات تر پښو لاندې کېدو، لواطت، وهلو او ډبولو په اړه مشخصې جزاګانې ټاکلې دي.
خبری مجله اوري. د لوړو زده کړو وزارت وایي د خصوصي پانتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو درسي کیفیت باید پام وسی. بل خو د ځینو خصوصي پانتونونو رئیسان او محصلین هم د ستونزو تاییدوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د عالي مؤسسو له مسؤلینو غواړي چې د خپلو تحصیلي مرکزونو درسي کیفیت لوړ کړي. د دې وزارت د عمومي تعلیماتو رئیس محمد امیر کاموال د سه شنبې په ورځ د خصوصي پوهنتونونو د مالي تمویل په یو ګردي میز کې وویل چې په ځینو خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په عالي مؤسسو کې درسي کیفیت ټیټ دی. ښاغلي کاموال ټینګار وکړ چې خصوصي پوهنتونونه باید هڅې وکړي چې درسي کیفیت یې له دولتي پوهنتونونو څخه پورته شي.
کوشش نهایی ما باید باشه که به کمیت توجه خاصی کردیم.
زمونږ هڅه باید دا وي څرنګه چې مونږ کمیت ته پام کړی، همداراز د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې او د دې پوهنتونونو د رئیسانو په مرسته کیفیت ته هم پام وکړو.
د ښاغلي کاموال په خبره کې ملي او نړیوالې مؤسسې او پانګوال له خصوصي پوهنتونونو سره مرسته وکړي، دوی کولی شي چې په لږه موده کې خپل درسي کیفیت لوړ کړي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې د امریکا د متحدو ایالاتو نړیواله پراختیایي اداره په پام کې لري چې له مختلفو لارو څخه خصوصي پوهنتونونو ته د پور او دوی ته د مالي سرچینو د برابرولو زمینه برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو خصوصي پوهنتونونو محصلان د دغو پوهنتونونو د درسونو له کیفیت څخه شکایت کوي. عبدالولي او رحیم په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
خصوصي پوهنتونونه خو دا دي چې سم درس نه کې ورکول کېږي، سم کوم پوهنتونونه چې باید دولت وغواړي چې کوم پوهنتونو کې سم درس تدریس نشته، هغه باید لرې شي. کوم پوهنتونونه چې صحیح دي هغو ته باید توجه وشي. شاګرد سم کې موجود نه وي
و بعض یو هستن کې فقط هدفشون گرفتن پول هست و میخوان که تنها پول دریافت کنن.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو رئیسان هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې لوړو زده کړو وزارت باید د دغو پوهنتونونو چارې په جدي توګه وارزوي. د آشنا د خصوصي پوهنتون رئیس ساجد الله شیرزی آزادی راډیو ته وویل.
کیفیت په باره کې باید فکر وشي، کیفیت باید پورته شي. زه د لوړو زده کړو وزارت نه هیله کوم چې دوی باید خپلې ارزونې په پوهنتونونو کې ډېرې کړي او صادقانه یې کړي. نو په هغه وخت کې کولی شو چې موږ په کیفیت باندې هم فکر وکړو. ولیکن بعضې دوستان دي بدبختانه چې بعضې مشکلات لرو موږ چې هغه باید کنټرول شي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي اوسمهال په هیواد کې 138 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو عالي مؤسسې فعالې دي. د آشنا د خصوصي پوهنتون رئیس وایي چې که د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو په ارزونه کې جدي عمل وکړي، کیفیت به لوړ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
شکر الله عاطف مشعل د کرکټ بورډ د نوي مشر په توګه وټاکل سو. د خپلې معرفي په غونډه کې د صادقانه خدمت ژمنه وکړه. نور حال د واصل وصال په راپور کې
افغان ولسمشر د کرکټ بورډ په اداره کې د ستونزو د هواري په هدف شکر الله عاطف مشعل د دغه بورډ د نوي مشر په توګه معرفي کړ. خغلی مشعل د شنبه پورسته د معرفي کولو په مراسمو کې ویل چې کرکټ باید له هر ډول لاسوهنو او سیاسي مداخلو څخه پاک وي.
کرکټ بورډ که مستقل و نه ساتو کرکټ مورست تر بلې شاید خراب شي. نو زه له بورډ نه هیله لرم چې په دې کې موږ سره کومک وکړي، له ولسمشر نه هیله لرم چې په دې کې کومک وکړي، او په ډېر ډاډ ویلی سم چې انشاءالله په هیڅ وجه به د سیاسي او قومی یا نورو مشرانو تر تاثیر لاندې په دې کې نه راځم چې د کرکټ بورډ ادارې کې مداخله رانه وکړي.
خغلی مشعل ویل تر ډیره به هڅه دا وي چې د لوبغاړو د ټاکلو بهیر پرته له مداخلې وي، او د کرکټ په تړاو په ټولو مهمو پریکړو کې به د کرکټ پوهانو او مخکښو څیرو سره مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړي شاپور زدران رسنیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د کرکټ بورډ مشر او اجرایه رئیس له ده سره توپیري چلند کوي، او له څو میاشتو را په دې خوا یې په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړی. همدارنګه په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک کې د کرکټ بورډ په اداري انتقادونه هم وشول چې د کرکټ مینوالې اندېښمن کړي وو، خو دغه نیوکې او څرګندونې د کرکټ بورډ د مخکینی رئیس لخوا رد شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس چې د کرکټ بورډ د نوي رئیس ته پیژندلو په مراسمو کې ګډون درلود ویل چې د کرکټ په اړه ضد و نقیض څرګندونې د کرکټ لوبې ته زیان رسوي. خاغلی مسلم یار ویل کرکټ یو ملي لوبه ده او تل خلکو ته خوښي ورکړي او باید ملاتړ وشي.
کرکټ د محبت، مینې او یووالي لوبه ده، د وحدت لوبه ده. هیڅکله د قوم، سمت او د بدبختۍ په لور باندې خلک نه هڅوي، بلکې زموږ اتلان په دنیا کې د افغانستان لپاره خوشحالي راوړي او هغه بیا موږ ته خوشحالي او مسکا راکړي زموږ کورونو.
د کرکټ بورډ د نوي رئیس ته پیژندلو په مراسمو کې د مالی وزیر اقلیل حکیمی، د خار جوړونې وزیر سید منصور سعادت نادری، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی، د ولسی جرګې یو شمېر غړو او د کرکټ د برخې یو شمېر مخکښو څیرو هم ګډون کړی و. د افغانستان د مالی وزیر ویل د کرکټ بورډ رهبری به په هرو دریو کلونو کې بدلیږي او دغه شان به کارونه هم ارزول کیږي. خاغلی حکیمی همدارنګه وویل د کرکټ بورډ د عمومي رئیس او اجرایوي رئیس کاري لایحه هم باید مشخصه شي، سو په وظیفوي لحاظ د مداخلو مخه ونیول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مومر دل چې شکر الله عاطف مشعل د کرکټ بورډ د نوي مشر په توګه ټاکل سوی، نوموړي د خپلې معرفي په غونډه کې د صادقانه کار ژمنه وکړه. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ویلي چې کرکټ لوبې همیشه افغانانو ته خوشي په برخه کړې، نو د پرمختګ لپاره یې باید ډېر کار وسي. د کرکټ بورډ نوی ټاکل سوی رئیس وایي هڅه کوي دغه سپورټي اداره له سیاسي لاسوهنو وژغوري. شکر الله عاطف مشعل وایي د افغانستان په څو زونونو کې به د کرکټ اکاډمي جوړوي او نویو استعدادونو ته به چانس ورکوي چې د کرکټ د 19 کلنو یا هم ملي ټیم ته لاره پیدا کړي. د مرکې پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې په کرکټ بورډ کې به څه اساسي تغیرات راولي.
کرکټ بورډ لکه څنګه چې پوهېږي یوه ملي اداره ده. اول نو کار به مې دا وي چې د دې ادارې د ملیتوب خبره باید ثابته کړم. ټول افغانستان ځان باید پکې ونیوي، د ټول افغانستان د نمایندګي پکې حاضینه چې باید سیستمونه دلته لا تر اوسه هم بعض شیان په هغه مانډول سیستم باندې وړاندې دي. بعض سیستمونه ته ضرورت ده چې دا دلته نوي راوړل شي او کار پرې وشي.
داسې ویل کېدل چې د کرکټ بورډ مخکینی مشرتابه ځینو تکړه لوبغاړو ته په میاشت میاشت په مسابقو کې د برخې اخیستنې چانس نه ورکوه. تاسو به څه پروګرام سنجوئ؟ البته دې ته په پام سره چې هر لوبغاړي ته په هر مسابقه کې شای چانس ونه رسیږي.
مونږه لا تر اوسه سلیکشن یو مستقله کمیټه نه ده درلودلې. نو د ما یو ډولنیتونه دا ده چې یو مستقله د سلیکشن کمیټه باید ولرو. هغه تخنیکي کار ده، هغه د هر میچ لپاره باید وایي او هغه مستعد لیډان انتخاب کړي. او خلق تم قناعت ورکی من تم قناعت دراج کرکٹ بورڈ اداره منیجمنٹ پہ چه پیسے کی منگر ازو دا بحث ان شاء الله ته دغه مداخله نکي او داخلي او بیرونی سیاسي او زورور لاسونه ان شاء الله اجازه باندې ورکوم چې په دې کې انفلوئنس ولري په دې کې مداخله ولري په استعداد به خلک راځي هر لوبه ته او موږ د ډیپارټمنټونو د خلکو د شلوري زلو د کې څوک لوبي دي په څنګه شلوري زلو د کې څوک لوبي دي او په څنګه غزنه لوبي کې څوک لوبي دي
په کرکټ بورډ کې د سیاسي نفوذ یادونه تاسو مخکې هم وکړل ځینو کسانو د زورواکو یادونه هم کړې ده چې هڅه کوي نفوذ ولري دا کسان څوک دي او څه غواړي د کرکټ بورډ څخه
زه چې کله د کرکټ بورډ اعضاو او رئیس جمهور انټرویو کولم نو ما په ډېر دقت دې ته وویل چې زه په هیڅ وجه دې ته اجازه ورنکم چې سیاسي لاسونه په کرکټ بورډ کې مداخله وکړي او یا په نفوذ خلک په کرکټ کې مداخله وکړي په همدغه شرط مې دا وظیفه منلې او د دې هم ډاډ راکړی ان شاء الله په هیڅ وجه نه غواړم چې چا واخلم خو دا په اطمینان درته ویلې سم چې هیڅ چاته به د کرکټ بورډ په تخنیکي اداري او داخلي چارو کې لاسونه اجازه ورنکم مستقلې اداره وي تخنیکي اداره وي او د افغانستان د کرکټ د دې لپاره مستقلانه وځي
د کرکټ بورډ نوې ټاکل شوې مشر شکر الله عاطف مشعل ولدې سره وسنی خبری مجله پای ته رسیدې او ورستی خبری مجله له سید سمی عباس نووري
تشکر سالم محمد صالح خسته نباشی سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی ساعت 6:30 است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در این مجله خبری الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که تحقیقات در رابطه با کشته شدن 5 کارمند امنیتی زن در کندهار آغاز شده است افغانستان عضویت سازمان حکومتداری شفاف را به دست آورد و مطالب دیگر قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب
سرخط خبرها رئیس جمهور افغانستان قتل 5 زن را در قندهار محکوم کرد احمد اشچی والی سابق جوزجان خواستار عدالت شده است رهبر مذهبی ایران بریتانیا را شدیداً انتقاد کرده است تفصیل اخبار رئیس جمهور افغانستان ضمن محکوم کردن قتل 5 زن در قندهار با ارگان‌های مربوط هدایت داده تا عاملین این حادثه را شناسایی و مجازات کنند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به نقل از آقای غنی میگوید که کشتار افراد ملکی به خصوص زنان در هیچ دین و آیین توجیه ندارد.
کشتار بی‌رحمانه زنانی که نانوار خانواده‌شان بودند در هیچ دین و آیین توجیه ندارد. دشمنان افغانستان با این عمل وحشیانه یک بار دیگر ثابت ساختند که مانع ترقی و پیشرفت افغانستان نیز می باشند.
صبح امروز 5 زن که کارمند میدان هوایی قندهار بودند و راننده آنها از سوی افراد مسلح در حوزه 4 شهر قندهار گلوله باران شدند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان میگوید با نشر خبرنامه در این مورد به رسانه‌ها گفته است که کار آنها نبوده است. احمد اشچی والی پیشین جوزجان خواستار تطبیق عدالت و مجازات عاملین جنایت در برابر وی شده است. وی در صحبت با رادیو آزادی امروز گفت که معلومات در مورد این قضیه را با هیئتی که از سوی لوی سارنوالی تعیین شده شریک کرده و ابراز امیدواری میکند که قضیه وی به گونه شفاف و عمه جانبه بررسی شود. آقای اشچی عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را متهم کرده که او را در ولایت جوزجان مورد شکنجه و آزار و اذیت جنسی قرار داده است. دفتر آقای دوستم این اتهامات را رد کرده است و عاطف مشعل به حیث رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان تعیین شد. آقای مشعل امروز در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود از رئیس جمهور خواست تا استقلالیت این اداره را حفظ کند. آوردن اصلاحات، شفافیت مالی و ایجاد کمیته گزینش از مسائل که آقای مشعل به آن تاکید کرد.
اگر کرکت بورد را مستقل نسازیم این اداره با گذشت هر روز دچار مشکل می شود. بناهن از رئیس جمهور می خواهم تا در این زمینه کمک کند و با اطمینان می گویم که تحت تاثیر هیچ فرد قرار نخواهم گرفت.
در مراسم معرفی رئیس جدید کرکت بورد افغانستان شماری از اعضای کابینه و نمایندگان مردم در شورای ملی و مقامات این اداره شرکت کرده بودند. رادیو آزادی رهبر مذهبی ایران در واکنش به اظهارات صدر اعظم بریتانیا این کشور را شدیداً انتقاد کرده است. تریزا می قبلاً ایران را تهدید منطقه خوانده بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در اظهاراتش که امروز در صفحه اینترنتی وی به نشر رسیده گفته است انگلیس از دو قرن پیش همیشه منبع شر و نکبت در منطقه ما بوده است. او گفت اکنون صدر اعظم بریتانیاش بی‌شرمانه میگوید ایران تهدید منطقه است. وزیر خارجه وزارت خارجه ایران سفیر بریتانیا در تهران را به خاطر اظهارات اخیر صدر اعظم این کشور احضار کرده با او گفت که این چنین اظهارات به روابط دو کشور صدمه میزند. به دنبال انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا، باراک اوباما حزب جمهوری خواه را به خاطر دلگرم کردن روسیه مقصر می داند. رئیس جمهور اوباما از شمارش آرای یاد کرد که در نتیجه آن 37% کسانی که خود را جمهوری خواهان می دانند درباره رئیس جمهور روسیه نظر مثبت دارند. دونالد ترامپ رئیس باراک اوباما که دیروز در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت رئیس روسیه زمانی میتواند که امریکا را ضعیف سازد که ایالات متحده به ارزش‌های خود توجه نکند.
The Russians can't change us or significantly weaken us.
روس‌ها نمیتوانند ما را تغییر داده و تضعیف کنند. اقتصاد این کشور بجز از فروش نفت، گاز و سلاح چیزی ندارد. آنها ابتکار ندارند. اما میتوانند بر ما زمانی تاثیر بگذارند که ما رای خود را گم کنیم و ارزش‌های خود را از دست دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا میخواهد روابط با روسیه را بهبود بخشد و برای سرکوب تروریسم با کرملین یکجا کار کند. و مقامات ترکیه میگویند در نتیجه انفجار در یک موتر بمبگذاری شده 13 عسکر کشته شدند. در این انفجار بس مورد هدف بود که پرسنل نظامی را در نزدیکی مرکز شهر قیصری انتقال میداد. وزیر امور داخلی ترکیه به خبرنگاران گفت در مجموع 55 نفر در شفاخانه ها تحت تداوی هستند که از جمله وضعیت صحی 12 تن آنها وخیم می باشد. اعلامیه می افزاید که در اثر این انفجار تعدادی از غیر نظامیان هم زخمی شدند. در یک خبر تازه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید حزب کارگران کردستان یا PKK مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 خست خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مقامات محلی کندهار در مورد آغاز تحقیقات درباره حمله بر کارمندان زن در میدان هوایی کندهار معلومات می‌دهند. احمد شی میگوید قضیه بدرفتاری با وی از سوی معاون اول رئیس جمهور باید از راه‌های قانونی بررسی شود.
شخصی که با ما ظلم و جفا را کرده و جنایت انجام داده باید مجازات شود.
افغانستان در سازمان حکومتداری شفاف داخل شد. یک عضو دیدبان شفافیت در افغانستان اظهار داشت.
ایجاد حکومتداری خوب و شفاف در افغانستان از طریق عضویت از این سازمان میتونه که به میان بیاید.
سال 2016 برای ژورنالیستان در افغانستان بدترین سال بود. یک کارمند گروه حامی ژورنالیستان میگوید مقامات امنیتی افغان هم در خشونت علیه خبرنگاران دست داشتند.
81% از موارد خشونت انجام شده را باز هم حکومتی ها نیروهای امنیتی اینا خشونت را علیه خبرنگاران و رسانه ها انجام داده.
رئیس نو کرکت بورد افغانستان تعیین گردید و صحبت در مورد آغاز دوباره روند تخلیه شهر حلب سوریه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقام‌های محلی کندهار میگویند که تحقیقات در مورد حمله بالای زنانی که در میدان هوایی کندهار کار میکردند آغاز شده است. مردان مسلح صبح امروز بر کارمندان میدان هوایی کندهار حمله کردند که در نتیجه آن 5 زن و راننده موتر آنها کشته شدند. مسئولیت این حمله را تاکنون کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد با این شرح.
دوستان و اقارب زنانی که در میدان هوایی کار می کردند و صبح امروز کشته شدند در شفاخانه میوند شهر قندهار منتظر اجساد آنان هستند. زمین اخفلواک سخنگوی والی قندهار به رادیو زده گفت که حوالی ساعت 6:30 صبح روزشنبه زمانی که 5 زنی که در میدان هوایی قندهار کار میکردند و به سوی میدان هوایی در حرکت بودند، در ساحه دخواجه مربوط به حوزه 4 امنیتی همراه با راننده ایشان هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند. با گفته آقای اخفلواک، افراد مسلح ناشناس با استفاده از کلاشینکوف بالای آنان فایر کرده و سپس از آنجا فرار نمودند.
در کندهار شهر در چلرم امنیتی حوزه اروان
در ساحه دخواجه مربوط حوزه 4 امنیتی شهر کندهار موتر کارمندان ناصر ریاست میدان هوایی بین المللی کندهار تحت حمله قرار گرفته است که در نتیجه 5 زن و راننده موتر آنان شهید شدند. افراد مسلح موفق به فرار شدند.
آقای خپلواک افزود که تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده است. رئیس جمهوری افغانستان حمله بالای زنانی را که در میدان هوایی قندهار کار میکردند و از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند محکوم کرده است. در اعلامیه رئیس جمهوری آمده که رئیس جمهور دستور داده تا این رویداد با جدیت بررسی و عاملان آن شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند. یک راننده موتر نیز در این رویداد کشته شده است. برادر این راننده بر رادیو زاده گفت:
برای من زنگ آمد. وقتی شفاخانه رسیدم از موضوع آگاه شدم. برادر بزرگم کشته شده است. یک و نیم سال می شود که در آنجا به حیث راننده کار می کرد.
تا حالا مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است، اما در گذشته بیشتر طالبان مسلح مسئول همچو حملات خوانده شده اند، اما این گروه تا هنوز در این زمینه ابراز نظر نکرده است. این 3 حادثه ترور کارمندان زن است که در حوزه 4 شهر قندهار اتفاق می افتد. قبل از این 2 زن واکسیناتور و 1 زن از کارمندان یونما به نام تورپیکی نیز در حادثه مشابه در شهر قندهار به قتل رسیده بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
احمد اشتی میگوید به قضیه بدرفتاری معاون اول رئیس جمهور باوی باید از راه‌های قانونی رسیدگی شود. و این اظهارات را در حال مطرح می‌کند که سخنگوی حزب جنبش گفته است بهتر است این قضیه در جرگه های قومی حل شود، اما اتحادیه حقوقدانان میگوید کشاندن این قضیه به جرگه های قومی در تضاد با قوانین افغانستان است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل.
احمد اشچی در تازه ترین صحبت با رادیو آزادی خواستار برخورد قانونی با عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و مجازات وی شده است. وی که روز شنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت باید از راه‌های قانونی عدالت در خصوص وی تامین شود. ایشچی میگوید با تازگی لوئیس آرنولی از وی تحقیق کرده و هیئت اداره باید از معاون اول رئیس جمهور نیز تحقیق کند. به گفته وی وارد شدن ضربه بر قبرغه، شکستن استخوان بینی و جراحت در قسمت پایش در نتیجه آزمایشات طبی که در بگرام و طب عدلی انجام شده مشخص شده است.
صفخانه وزیر محمد اکبر خان رفتیم اونجا، وسایل امکانات بسیار ابتدایی بوده، از همه خاطر به بگرام رفتیم، اونجا وسایل خیلی پیشرفته بوده، تماما علائم ضرب شدی که در وجود ما چی بوده اونجا ایره همه را تایید کردن. ما مصمم هستیم که باید یاده حیثیت شد. مهم همی است که باید ما به حقوق خود برسید و شخصی که به ما این ظلم و جفا را کرده این جنایت انجام داده باید مجازات شد.
احمد ایشچی اخیراً ادعا کرده است که پس از بازداشت توسط محافظان معاون اول ریاست جمهوری برای چندین روز لتوکوب شده و جنرال دوستم با وی بدرفتاری جنسی کرده است. در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه نیز در این مورد بحث شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه این قضیه را بدنامی دولت افغانستان خواند و تاکید کرد که به این موضوع باید از مجراهای عدلی و قضایی رسیدگی صورت گیرد. ریاست جمهوری افغانستان پیش از این گفته است که به ادعاهای احمد ایشچی مطابق قانون رسیدگی خواهد شد. سفارتخانه های برخی کشورها به شمول امریکا از تعهد دولت برای رسیدگی به این قضیه استقبال کردند. لوئیس آرنولی افغانستان هم گفته است تحقیقات در این باره آغاز شده است. در این حال بشیر احمد تینج سخنگوی حزب جنباش ادعاهای احمد ایشچی را متناقض خوانده میگوید بهتر است تا در این باره جرگه های قومی برگزار شود. وی محکمه معاونان رئیس جمهور در شرایط کنونی را ممکن نمی داند.
معاون اول را مثلا سرپرست رئیس جمهوری قانون اساسی صلاحیت نیته از این نقطه نظر اقتباس بکنید و یک سلس پیشنهاد ولسی جرگه را ضرورت داره، دو سلس تایید را داره و باز برگزاری لوی جرگه را داره که یک پروسیجری است که در شرایط فعلی افغانستان غیر ممکن است.
قانون اساسی درباره محاکمه معاونان رئیس جمهور وضاحت ندارد. در ماده 69 قانون تنها درباره رئیس جمهور آمده است که اتهام علیه رئیس جمهور بر ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده میتواند. عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقداران میگوید اتهام علیه دوستم باید از راه‌های قانونی بررسی شود، نه از طریق جرگه های قومی.
قانون مستقل است و هر آن کسی که مرتکب جرم شود میتونه علیه چه قانونی دعوا بکنه و محاکم در برابر حکم بکنه. هیچ نوع مسئولیت جرمی در افغانستان برای هیچ کسی وجود نداره و در ضمن جرگه فقط در مسائل مدنی، در مسائلی که مورد جزایی نداشته باشه قابلیت تطبیق و قابلیت امکانه.
حقوقداران میگویند این که ماده 69 قانون اساسی بر معاونان رئیس جمهور هم صدق میکند یا نه قانون اساسی وضاحت ندارد. سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقداران افغانستان همچنان گفته است اگر اتهام های صورت گرفته بر معاون اول رئیس جمهور ثابت شود، جنرال دوستم بر اساس قانون از وظیفه برکنار می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
افغانستان عضویت سازمان بین المللی حکومتداری شفاف را کسب کرده است. مشاور کمیسیون تدارکات ملی افغانستان در نشست خبری به روز شنبه کسب عضویت این سازمان را در ایجاد شفافیت و حکومتداری خوب با اهمیت خواند. سحر لیوال از کابل گزارش می دهد.
اداره تدارکات ملی باورمند است که عضویت افغانستان در سازمان بین المللی حکومتداری شفاف می تواند بستر مناسب را برای تحقق تعهدات حکومت در امر مبارزه با فساد اداری در بخش تدارکات و چگونگی قراردادهای بزرگ ایجاد کند. سهیل کاکر مشاور این اداره روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت این تحول می تواند حق دسترسی به معلومات مردم را افزایش داده و از این طریق سبب تامین شفافیت بیشتر در این
اداره تدارکات ملی هم در صددی است که هر قدر که بتوانه معلومات و اطلاعات لازمه در اختیار رسانه و در اختیار مردم افغانستان و همچنان در اختیار جامعه مدنی قرار بدن تا در مقابل ما هم خود پاسخگو و مسئول بدانیم که پروژه هایی که از طریق وزارت ها تای مرایل میشن و بشه و از طریق کمیسیون تدارکات ملی منظور میشه و به منصه اجرا گذاشته میشه پروسه چقدر زمان در بر گرفته و از لحاظ شفافیت چی طور بوده.
سازمان بین المللی حکومتداری شفاف در سال 2011 میلادی از سوی 8 کشور به هدف ایجاد حکومتداری شفاف تأسیس شده و در حال حاضر 75 کشور عضو این سازمان است. بر بنیاد معلومات حکومت افغانستان در کنفرانس لندن برای کسب عضویت سازمان بین المللی حکومتداری شفاف تعهد کرد و سپس توانست به تاریخ 9 ماه جاری میلادی موفق به عقد آن گردد. این در حال است که پیش از این نگرانی های در مورد نبود نظارت و کنترل از قراردادهای بزرگ ملی وجود داشته است. نهادهای مبارزه با فساد اداری همواره تاکید کردند تا یک سیستم شفاف حسابدهی به منظور گزارش دهی از روند بستن قراردادها و پیشبرد کار پروژه های بزرگ ایجاد و عملی گردد. اما با آن هم دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که هنوز فساد اداری به گونه گسترده وجود دارد و شبکه های فساد در حکومت این کشور فعال است. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی نهاد که در این نشست خبری حضور داشت پیوستن افغانستان به سازمان بین المللی حکومتداری شفاف را به خاطر عملی شدن برخی از تعهدات در بخش مبارزه با فساد اداری با اهمیت خواند. اما وی اراده قوی و اجراءات عملی از سوی حکومت را برای تحقق تعهدات در این بخش نیاز جدی خواند.
ایجاد حکومتداری خوب و شفاف در افغانستان از طریق عضویت از سازمان میتونه که به میان بیاید، ولی که حکومت افغانستان میتونه که تعهدات خود را عملی بکنه یا نه. در قسمت ازی باید بگویم که بعض تعهدات بسیار مشکل نیست، اراده سیاسی کار دارم.
تلاش ها به هدف مبارزه با فساد در بخش تدارکات و حکومتداری خوب در حال جریان دارد که به تازگی نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب گفت برخی مقام های حکومت به طور غیر قانونی در قراردادهای بزرگ شریکند. آصف بکتاش آگاه مسائل سیاسی گفته که بررسی نشدن دارایی های مشکوک مقام های بلند رتبه حکومت یکی از چالش ها در این راستا است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
نهاد حامی خبرنگاران افغان موسوم به بازار رسانه ها می گوید سال 2016 میلادی خونین ترین سال برای خبرنگاران بوده است. حامد پویا رئیس این اتحاد روز شنبه با ارائه ارقام خشونت علیه خبرنگاران در این سال گفت وضعیت جاری خبرنگاران افغان قابل نگرانی شدید است. در این حال برخی از خبرنگاران افغان با ابراز نگرانی از افزایش خشونت ها علیهشان می گویند که حکومت و نهادهای مدافع برای بهبود وضعیت خبرنگاران اقدامات لازم را انجام ندادند. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
نهاد حامی خبرنگاران افغان موسوم به بازار رسانه‌ها می‌گوید که در سال جاری میلادی 500 خبرنگار شکار خشونت شده و نزدیک به 600 تن دیگر از کشور فرار و یا هم ترک وظیفه کرده اند. حامد پویا رئیس این نهاد روزشان با ارائه ارقام اخیر خشونت علیه خبرنگاران در سال 2016 میلادی گفت که در این سال بیشترین خشونت با خبرنگاران از سوی نهادها و نیروهای حکومتی صورت گرفته است. وی گفت که در جریان این سال به شمول یک ژورنالیست خارجی 15 خبرنگار کشته شده اند.
81% از موارد خشونت انجام شده را باز هم حکومتی ها، نیروهای امنیتی در داخل نظام اینا خشونت را علی خبرنگاران و رسانه ها انجام داده. 81% خیلی آمار بلند هست. از این جمله 14% دیگر تروریست ها انجام دادن و 3% هم توسط افراد ناشناس بوده.
وی با اشاره به ارقام یاد شده گفت که 2016 میلادی بدترین و خونین ترین سال برای خبرنگاران بوده است. این ارقام در حالی منتشر می شود که دو روز قبل محمد نصیر مدثر مسئول یکی از رادیوهای محلی در ولسوالی محمد آقای لوگر از سوی تفنگداران ناشناس در این ولایت کشته شد. قبل از این یا دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان و برخی دیگر از نهادهای مدافع رسانه ها نیز از افزایش خشونت علیه خبرنگاران ابراز نگرانی کرده اند. در این حال برخی از خبرنگاران افغان با اظهار تأثر از افزایش خشونت علیهشان می گویند که در زمینه حکومت و نهادهای دفاع از خبرنگاران اقدام لازم نکرده اند. مصطفی شهریار و نبیخیل دو تن از آنان در مورد به رادیو زدی گفتند.
تکان دهنده است و باعث میشه که به یک نحوی از این مسلک فرار کنند، چون هیچ قضیه هم پیگیری نشده از طرف دولت در 14-15 سال و نهادهایی که به نام مدافع خبرنگارا ایجاد شده این هم نتوانسته هم موثریت خود ثابت کند.
ای که نهادها همه روزه میان کنفرانس مطبوعاتی میدن و میگن که زیاد شده، در پی بررسیشان نیست. اگر اینا فشار سر حکومت بیارن، اگر واقعا پیگیری بکنن، کار به جایی میرسه و پرونده ها بررسی میشه.
از سوی هم امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایه بر رادیو آزادی گفت که رهبران حکومت وضعیت خبرنگاران را درک کرده و به نیروهای امنیتی افغان سفارش نموده اند تا با خبرنگاران برخورد درست نموده و از آنان حفاظت کنند. وزارت داخله نیز قبل از این گفته است که وضعیت عمومی این کشور روی هر بخش تاثیر گذاشته است. مقامات این وزارت افزوده اند که به اساس یک برنامه جدید برای پلیس در زمینه برخورد مناسب با خبرنگاران آموزش خواهند داد.
شکرالله عاطف مشعل به حیث رئیس جدید کرکت بورد افغانستان تعیین شد. وی روز شنبه در مراسم معرفیش گفت برای استقلالیت کرکت بورد کار خواهد کرد. در این حال رئیس مشتان جرگه افغانستان که در این مراسم شرکت داشت اظهار داشت ورزش کرکت همواره سبب افتخار و خرسندی افغانها شده و باید برای تقویت آن کار شود. جزئیات بیشتر از الیاس صالح.
رئیس جمهور افغانستان به منظور حل مشکلات در کرکت بورد این کشور شکرالله عاطف مشعل را به حیث رئیس جدید این بورد معرفی کرد. آقای مشعل روز شنبه در مراسم معرفیش به حیث رئیس کرکت بورد افغانستان گفت که کرکت باید از هر نوع دست‌درازی سیاسی دور باشد.
کرکت بورد که مستقل و نساتو
وای میگوید اگر کرکت بورد را مستقل نگهداری نکنیم کرکت روز به روز بدتر خواهد شد. پس من از رئیس جمهور و اعضای بورد خواهش میکنم که ما را در این بخش همکاری کنند و به صراحت گفته میتوانم که انشالله هیچ زمان تحت تاثیر روابط سیاسی قومی و دیگر بزرگان نخواهم آمد و هیچ کسی را نمیگذارم که در اداره کرکت بورد مداخله کند. آقای مشعل همچنان میگوید تلاش خواهد کرد تا پس از این پروسه انتخاب ورزشکاران شفاف باشد، در تصامیم بزرگ با کارشناسان و افراد نخبه مشوره صورت گیرد و در سیستم مالی این بورد شفافیت به وجود آید. این تغییر در حال در رهبری کرکت بورد صورت می‌گیرد که چند روز قبل شاپور زدران عضو ورزیده تیم ملی کرکت افغانستان در صحبت با رسانه‌ها از برخورد نادرست رهبری کرکت بورد شکایت کرد. وی گفت که از چندین ماه بدین سو فرصت بازی در مسابقات با وی دادن نشده است. همچنان در این اواخر از بروز اختلافات در داخل کرکت بورد نیز سخن زده می شود و این اظهارات سبب نگرانی جدی علاقمندان کرکت شده است. اما این ادعاها از سوی رئیس پیشین کرکت بورد رد شده است. در این حال فضل هادی مسلمیار رئیس مشوران جرگه افغانستان که در مراسم معرفی رئیس جدید کرکت بورد اشتراک داشت گفت که اظهارات زد و نقیز در مورد کرکت و کرکت بورد می تواند این ورزش را صدمه زند. وی می گوید که کرکت یک ورزش ملی بوده سبب خرسندی مردم می شود و باید از آن حمایت صورت گیرد.
کرکت محبت مینی او یوال لوبه ده.
وی میگوید کرکت ورزش محبت و اتحاد است و هیچ زمان مردم را به تعصبات قومی، مذهبی و سمتی تشویق نمی کند، بلکه قهرمانان ما در جهان نام افغانستان را روشن ساخته و در خانه های مردم افغانستان خوشی و خرسندی به میان می آورند. در این مراسم بر علاوه رئیس مشران جرگه افغانستان، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، سید منصور سعادت نادری وزیر شهرسازی، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه و شماری از اعضای شورای ملی نیز اشتراک داشتند. وزیر مالیه افغانستان گفت که رهبری کرکت بورد افغانستان در هر 3 سال تبدیل خواهد شد و ارزیابی سالانه تداوم وظایف هیئت رهبری این بورد را تعیین خواهد کرد. آقای حکیمی همچنان گفت که به هدف جلوگیری از تداخل وظیفوی باید لایحه وظایف رئیس عمومی و رئیس اجرایی کرکت بورد نیز مشخص شود. رئیس کرکت بورد افغانستان در حال آغاز به کار میکند که تیم ملی کرکت افغانستان در سال آینده چندین بازی مهم را پیش رو دارد و علاقمندان ورزش کرکت امیدوار هستند که این تیم دستاوردهای خوبی داشته باشد. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. The Russian Federation is
the sacrament. Zone of free trade.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
We live in the old days.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت سوریه و شورشیان مخالف آن برای تخلیه کامل منطقه تحت کنترل شورشیان در شرق شهر حلب به یک توافق جدید دست یافتند. روند تخلیه از این منطقه روز جمعه به خاطر تقاضا از سوی حکومت جهت تخلیه باشنده ها در 2 روستای طرفدار دولت که تحت محاصره شورشیان قرار دارند متوقف گردید. گفته می شود که حدود 8000 نفر و بیش از 300 ببخشید گفته می شود که حدود 8000 نفر و بیش از 300 زخمی این منطقه را در شرق حلب ترک کردند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
یک مقام رسمی شورشیان مخالف حکومت سوریه می گوید در ارتباط با سرگیری تخلیه غیر نظامیان و جنگجویان شورشی از شهر حلب به یک توافق دست یافتند. الفاروق ابوبکر که امروز از شهر حلب با شبکه تلویزیونی العربیه صحبت میکرد گفت این موافقت شامل تخلیه از 2 روستای شیعه‌نشین که در محاصره شورشیان قرار دارند، تخلیه زخمی های شورشیان از 2 قریه تحت تصرف نیروهای طرفدار حکومت در نزدیک نزدیکی سرحد با لبنان و همچنان تخلیه کامل شورشیان از شهر حلب می باشد. خبرگزاری رویترز از قول یک منبع دولتی که نخواست نامش افشا شود تایید می کند که هر دو طرف برای اثرگیری تخلیه افراد به توافق رسیدند. این مقام دولتی سوریه که در مذاکره از حکومت سوریه نمایندگی می کرد گفت موافقه شده که موازی با تخلیه شرق شهر حلب تخلیه زخمی ها از روستاهای کفاریه و الفوعه و همچنان قریه های زبادانی و مدائیه صورت گیرد. روستاهای شیعه نشین الفوعه و کفاریه در شهر ادلب از سوی شورشیان در محاصره قرار دارند. قبل از این تلویزیون دولتی سوریه گفته است روند تخلیه تا زمان متوقف می باشد که با باشنده های این دو روستای شیعه نشین اجازه داده شود تا آنجا را به قصد مناطق تحت کنترل دولت ترک کنند. دیروز تخلیه شهر حلب به حالت تعلیق درآورده شد. در این حال گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید قرار است امروز تخلیه 4000 نفر شامل زخمی ها از این روستاها آغاز شود. این گروه میگوید کاروان 8000 نفری شامل 3000 جنگجو و بیش از 300 زخمی تا صبح روز پنجشنبه این منطقه را ترک کردند. پیش از این که تخلیه شهر حلب متوقف گردد، هزاران نفر این شهر را ترک گفتند. در حالی که هر دو طرف درگیر جنگ سوریه یکدیگرشان را به جنایت در حلب متهم می کنند، بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید حلب در حال حاضر همچون جهنم است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.